د غرمې 12 بجې شوې. زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. قدرمنو اوریدونکو، د آزادۍ راډیو په دې یو ساعت خپرونه کې د درسي ساعت او د آزادۍ میلمه د ځانګړو مرکو پروګرامونه خپریږي. خو لومړی پام وکړئ خبرونو ته. د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان افغانستان ته د سفر لپاره تیاری ښودلې. د ایران د جمهوري ریاست د رسمي ویبپاڼې د خبر له مخې ښاغلي پزشکیان پرون د بهرنیو چارو وزارت له کارکوونکو سره په غونډه کې وویل چې له اسرائیلو سره تر 12 ورځنۍ جګړې وروسته ایران باید نړیوالو ته وښیي چې سوله او له ټولو هیوادونو سره رغنده اړیکې غواړي. ښاغلي پزشکیان همداراز له ایرانه د افغان کډوالو جبري ایستلو ته اشاره وکړه او ویې ویل ده د کورنیو چارو وزیر ته لارښوونه کړې چې دا کار په ډېر دقت ترسره کړي څو په افغانانو کې د ایران په اړه منفي ذهنیت جوړ نه شي. پزشکیان وویل ایران له افغانستان سره د اړیکو د پراختیا غوښتونکی دی او د لازمو تیاریو په صورت کې دی چمتو دی چې افغانستان ته سفر وکړي. د طالبانو د حکومت چارواکو تر اوسه د ښاغلي پزشکیان د دې اعلان په اړه څه نه دي ویلي. ایران د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو په تیرو نږدې څلورو کلونو کې ډیر نږدې اړیکې ورسره پاللې دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یوناما مرستیال مشر اندریکا راټوټ وایي افغانستان باید د انرژۍ د نوي پیر د پیل له غوښتنو سره یو ځای شي او د فوسیلي انرژۍ له کارولو ډډه وکړي. ښاغلی راټوټ په یوه ویډیوي پیغام کې چې نن د ملګرو ملتونو د افغانستان د څانګې پر ایکس پاڼه خپور شو خبرداری ورکړی چې که په دې برخه کې اقدام ونه شي نو د افغانستان او سیمې د ثبات او په ټوله نړۍ کې د بشري هڅو لپاره به ډیر ناوړه عواقب ولري. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتریش له نړیوالو غوښتي دي چې د انرژۍ د لګښت نوی پیر پیل کړي. ښاغلی ګوتریش د فوسیلي انرژۍ پر ځای د نوي کېدو وړ انرژۍ د لګښت لپاره غږ کړی. د یوناما مرستیال د ملګرو ملتونو د سرمنشي د څرګندونو ته د اشارې په ترڅ کې وویل چې په افغانستان کې د چاپیریال بدلون کوم را روان ګواښ نه دی، بلکې دا ناورین همدا اوس روان دی. اسرائیلو اعلان کړی چې د غزې په دریو ساحو کې په جګړو کې محدوده وقفه راوستې ده. د دې اعلان هدف دا دی چې په دې تړانګه کې د راغلي بشري ناورین له مصیبت ځپلو سره مرستو ته موقع ورکړل شي. د اسرائیلو پوځ نن سهار وختي وویل چې دا تکتیکي وقفه به د غزې په ښار دایر البلا او مواسي سیمو کې تر بل اعلان پورې هر ورځ د 10 ساعتونو لپاره اخیستل کیږي. په دې سیمو کې وقفه یې اوربند وروسته له هغه اعلانېږي چې په غزه کې د پوځي عملیاتو پر مهال د اسرائیلو اقداماتو د نړیوالو سخت غبرګونونه وپارول او په دې سیمه کې د قحطۍ د ګواښ په اړه اندېښنې وښودل شوې. د روسیې د جنوبي سیمې والګاګراد چارواکي وایي چې د اوکراین د ویشتل شویو ډرونونو د ټوټو د راپریوتو له کبله د اورګاډي د برېښنا یو سیستم ویجاړ شوی او د ریلونو تګ راتګ له خنډ سره مخامخ شوی دی. د والګاګراد ولی اندری بوخاروف پر خپل ټلګرام پاڼه په یو بیان کې وویل چې د ډرونونو یا بې پیلوټ الوتکو انساني تلفات نه دي اړولي. د روسیې دفاع وزارت پر خپل ټلګرام پاڼه ویلی دی چې د هوایي مدافع ځواک یې په والګاګراد کې د اوکراین نه ډرونونه ویجاړ کړي دي. د وزارت ویلی دی چې روسیې تیره شپه په ټوله کې په 12 سیمو او همداراز په تور سمندرګي او کریمیا ټاپو وزمه کې د اوکراین نه نوي ډرونونه له منځه وړي دي. اوکراینی چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. او د کرکټ د 2015 کال د آسیایي جام د متحده عربی اماراتو په کوربه توپ تر سره کیږي. فرانس پرس خبری آژانس خبر ورکړی چې د جام تنظیمونکو پرون دا اعلان داسې مهال وکړ چې د پاکستان او هند ترمنځ سیاسي لانجه دغه جام له بې برخلیک حالت سره مخامخ کړی وو. دغه جام کې چې راتلونکي سپتمبر له 9 تر 28 پورې دوام کوي، دوه سیال هیوادونه هند او پاکستان هم سره مخامخ کیږي او دغه هیوادونه په ای گروپ کې له کوربه اماراتو او عمان سره په یوه ډله کې دي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله هم په دغه جام کې لوبیږي.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
ا اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نیک هلاوی احترامات مکبل کی قدرمن او درونه زکون کو یو زلبی هم تاسو ټول تشرقاس مې دنن ورزی درس موضوع ته هلمن دیم چې تاسو ټول درنه او خوښه زکون کی برات روغ او جوړ او صحت مند او سړي د صحت چمې بوم پتن می خوښ او کله زکون کوله کسرنګ چې زم راستاس دنن ورزی درس مضمون د پانو مشور مرمن اور باندې د پانو مشور مرمن پیشنه او د هغوی د ژوند په حق له بش پر معلومات ترلاسه کو بولو چې څوک وي څه ډول شخصیتونه وو او کوم کارونه یې زموږ د ګران هېواد افغانستان لپاره ترسره کړي وه. ګلالۍ زده کوونکو په تېره ورځ لوست کې موږ او تاسو د میرمن عینو د ژوند په هکله معلومات ترلاسه کړله. په دې باندې وپوهېدلو چې څرنګه میرمن عینو نوم په تاریخ کې ځای پر ځای شوی دی. نن ورځ یو ځل بیا هم د همدغسې یو اتلې زړورې قهرمانې افغانې میرمنې د ژوند په هکله معلومات ولو او ولولو چې میرمن دا میرمنه څوک وه، څه ډول شخصیت وه او کوم کارونه یې زموږ د ګران هېواد افغانستان لپاره ترسره کړي وه. نو هیله من دیم چې تاسو ټول خواږه او قدرمن زده کوونکي د لوست تر پای پورې راسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. خو زه زده کوونکو مخکې له دې چې زه ستاسو لوست پیل کړم، تاسو ټول درانه زده کوونکي باید له خپلو ځانو سره خپل قلم، کتابچه او همچنان خپل ټول درسي مواد له خپلو ځانو سره ولري، تر څو د نن ورځې لوست مهم نکات په خپلو کتابچو کې له خپلو ځانو سره نوټ کړئ او په راتلونکي وختونو کې ترې استفاده وکړئ. نو خوښه او ګلری زده کوونکو د خپل لوست پر لور باندې راځو. زموږ ستاسو د نن ورځې 9 لوست موضوع میرمن تورپیکی ده. لولو چې میرمن تورپیکی څوک وه، څه ډول شخصیت وه او څرنګه یې وکولی شوی د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړي او د افغانستان یو له ځلاندو اتلو قهرمانو میرمنو له جملو څخه شمار سي. میرمن تورپیکی. میرمن تورپیکی یو توریالی پښتنه او ساکزی پیغله وه چې د اټکل 100 کاله د مخه د کندهار په سپین بولده کې اوسېدل. د دې میرمنې د واده په کال د افغان انګریز درېمې جګړې پیښه وسوه. دغه پیښه 100 کاله وړاندې په همدې ورځو کې په داسې ډول ترسره شوله چې انګریزانو په 1,000 زریز ځواک سره چې 1,00,000 باروړونکي سروي عمل وه پر تش لاس افغانستان یرغل وکړه. درنو خوږو زده کوونکو، ولولو چې میرمن تورپیکی یو توریالی پښتنه او سکزی پیغله وه چې د اټکل نه مخې 100 کاله د مخه د کندهار په سپین بولدک ښار کې اوسېدله. د دې میرمنې د واده په لومړي کال باندې په هغه وخت کې چې کله دې تازه واده کړی و، په د دې په واده په لومړي کال باندې د انګریز درېمه جګړه د افغانستان سره رامنځته شول چې په هغه وخت کې انګریز پرنګیانو پر افغانستان باندې یرغل وکړه. دغه یرغل چې کله وسو، په دې وخت کې د انګریزانو شمیر 1,600,000 کسیزه ځواک سره و او د دې سره 1,00,000 باروړونکي سروي مال وې، خو افغانان تش لاس و، یعنی هیڅ د دې پر وړاندې یې د مبارزې کولو لپاره هیڅ مقاومت او یا هم هیڅ وسایل نه درلودل. نو دوی پر تش لاس افغانستان باندې د 1,600,000 کسیزه ځواکونو سره چې 1,00,000 باروړونکي سروي ورسره وې یرغل وکړه. ویشلی افغانان د دې برهنګي يرغل داسې لاسي مقابله وکړه چې د هغه وخت د انګلستان صدر اعظم کلیت ستون ارسو تر چې مترکا اعلان کړي او دواړه لشکر آماده باشه پاتې سي. یعنی د افغانستان هغه ویشلو برخو کې چې افغانان په مختلفو برخو باندې ویشل سي، و دغه افغانانو په برهنګي يرغلګرو باندې داسې په تش لاس باندې مقابله او مبارزه وکړله چې د انګلستان صدر اعظم کلیت ستون یې دې ته اړ باسه تر څو دی مترکه اعلان کړي او دواړه لشکر آماده باشه یو بل ته د یرغل لپاره آماده پاتې سي. کله چې په دې یرغل کې انګریزو قوو د چمن څخه پر سپین بولدک باندې سپین بولدک را واغوښتله، نو د پښتنو له سخت مقاومت سره مخامخ شول. د هغه وخت یو پښتون غاړي وایي سبا پر سپین بولدک غزا ده، تر خدای میجار کړي پښتانه غزا لزینه. درنو خوږو زده کوونکو، کله چې په هغه وخت کې دغه سخت خونړۍ جګړه رامنځته شول، نو په دغه وخت کې کله چې یرغلګر انګریز قوه د چمن څخه پر سپین بولدک باندې را واغوښتله، نو د پښتنو له سخت مقاومت او مبارزې سره مخامخ شوله. نو په دې وخت کې د پښتنو یو غاړي وایي، یعنی په هغه وخت کې یو شعر ویونکي غاړي چې دی هغه داسې یو شعر وویلی، سبا پر بولدک باندې غزا ده، تر خدای میجر کړي پښتنه غزا لزینه. نو دا یو بیتی ټولو پښتنو ته وویه. په دې یرغل کې چې کله د تورپیکي میړه ردی خان د خپل پلار له پښتونوالي ډکه وینا اوري د جنگ تیاری کوي او تورپیکي ته وایي زما ګرانې پر خدای دې سپارمه زما خپل پښتني ننګ پر ځای کومه مونږ تورپیکي به اختیاره ناره پرې کوي تر نو خوږو زده کوونکو کله چې په دې جنگ کې دغه آواز یا هم دغه بیت لوستل کیږي نو په دغه وخت کې د میرمن تورپیکي میړه ردی خان هم کله چې د خپل پلار د پښتونوالي ډکه وینا اوري نو د جنگ تیاری کوي او خپلې میرمنې تورپیکي ته وایي زما ګرانې پر خدای دې سپارمه زما خپل پښتني ننګ پر ځای کومه مګر تورپیکي چې کله د ده دغه خبرې اوري په دا وخت کې پر ده باندې غږ کوي چې پر سپین میدان به درسره یم زه پښتنه له تورې نه ترپالم مینه دواړه د جګړې ډګر ته ځي یعنی کله چې د جګړې ټکر تزي نو دا بیت ورته وایي او وروسته د دواړه یو ځای د جګړې ټکر تزي او تورپیکي ځخ پر کوي یعنی تورپیکي یو شیر د خپل خاوند ردی خان لپاره وایي تر دې تیری توري دی جار سم د غلیم وینه به یو ګرانه مین په وینو رنگ تور دی راوړه یعنی میرمن تورپیکي خپل خاوند ته دغه شعر وایي چې په دې شعر کې داسې یادونه کوي تر دې تیرې تورې دیدار سم د غلیم وینه به یوه ګرانه مینه په وینو رنګ توره دی راوړه جانان مې سر پر وطن کېښوده په تار زلفو د زلفو به کفن ورته ګنډمه یعنی میرمن تورپیکي په دا وخت کې خپل خاوند ردی خان ته همدغه شعر وایي له شهادت وروسته دوی دواړه د بولدک د مشهوري غزا په حادثه کې شخص ولا پورته غاړي اوس هم زموږ د زموږ ودونه کې شزي له درګي سره وایي کڅوک بولدک تبلار سي د دې جګړې د نامتو کسانو حاضر په اسانۍ سره لیدل سي یعنی درنو خوږو زده کوونکو دغه غاړي چې میرمن تورپیکي خپل خاوند ردی خان ته ولوسلې په دغه وخت کې دا له مشهورو غاړو یا هم مشهور شعر له جملې څخه شمیرل کېدلې کله چې دوی دواړه شهیدان شول د دوی دواړو د شهادت څخه وروسته دوی د بولدک د مشهور غزا په حادثه کې شخص بله او هلته خاور ته وسپارل شو خو د دې دغه کومې غاړي چې دی لوستلې دي دی ویلې دي د دې دغه غاړي وس هم زموږ د ګران هیواد په ځینو سیمو کې په ځینو ودونو کې شزیې د دریو سره وایي او هغه په ودونو کې استفاده ځینکي که څوک تاسو کې یو څوک بولدک شهر ته ولاړ سي نو تاسو به د دې جګړې دغه نامتو کسانو حاضره په اسانۍ سره پیدا کړئ او د دې حاضرې څخه به لیدنه وکړئ کله چې د انګریزو پر افغانستان باندې یرغل کړی و نو په هغه جګړې کې زیات شمېر افغانانو خپل ژوند له لاسه ورکړ چې د هغو له جملو څخه یو په خپله هم میرمن تورپیکي و او د هغې خاوند ردی خان و د خپلواکۍ په دې جګړه کې د افغان په زرګونه دغه سي نمونه ورک کسان ستا چې یادونه یې هیڅ وخت نه کیږي یعنی درنوز د کون کونه یوازې د چې میرمن تورپیکي او د هغې خاوند ردی خان په هغه جګړه کې ستر کارنامې سرته رسولې دي بلکې د دې ترڅنګ د خپلواکۍ په دې سترې جګړې او مبارزه کې ډیر زیات په زرګونه افغانان داسې افغانان ستا چې اوس هم د هغوی نمونه یادونه نه ده سوې د هغوی د ژوند په حق له معلومات نشته خو مګر دی د خپل ګران هیواد افغانستان لپاره نستړی کېدونکي خدمتونه سرته رسولي دي او په دې جګړه کې ستر مقاومت او مبارزه کړې ده خو متاسفانه د هغوی نمونه یادونه نه ده سوې یعنی په زرګونه کسان د سیسته چې د هغوی نمونه ورک دي او د هغوی د نمونه څخه یادونه نه ده سوې د هغوی څخه یو زیات شمیر کسان یادونه سوې دي چې د هغوی له جملو څخه یو هم په خپل میرمن تورپیکي او د هغې خاوند ردی خان دی خوږه او ګلالي زده کوونکو اوس هم د لوست په دې برخه کې د درس د لنډیز پر لور باندې راځو چې نن ورځ موږ تاسو د درس لنډیز سوو یا هم د درس خلاصه مو سوو لولو چې تورپیکي پښتنه یو توریالي پښتنه او سګزي پیغله و چې اټکل سل کاله د مخه د کندهار په سپین بولده کې اوسېدل د دې میرمنې د واده په کال د افغان انګریز درېمې جګړې پیښه وسوه کله چې په دې یرغل کې انګریزو قوه د چمن څخه پر سپین بولدک راواوښتل نو د پښتنو له سخت مقاومت سره مخامخ شول په دې یرغل کې چې کله د تورپیکي میړه ردی خان خپل له پلاره پښتونوالي ډکه وینا اوري د جنگ تیاری کوي او له شهادت وروسته دوی دواړه د بولدک د مشهورې غزا په حادثه کې شخص ول خوږ غلالیز د کون کول کوم مخکې چې مراد تاسو ټول ولوستل چې میرمن تورپیکی یو توریالی زړوره اتله افغانه میرمنه و کوم چې اسکزی پیغله و د اټکاله څخه مخکې سل کاله د مخه یا هم سل کاله وړاندې د کندهار پر سپیل بولدک باندې کله چې انګریزو یرغلګرو پر افغانستان باندې یرغل وکړله نو په هغه وخت کې د میرمن تورپیکی د واده لومړی کال و چې کله دا جګړه رامنځته شول او میرمن تورپیکی د خپل وند ریدی خان سره په دې جګړه کې ونډه اخیسته و. ریدی خان چې د خپل پلار له پښتونوالي ډکه وینا واورېدله نو د جنګ لپاره یې تیاری وکړله او غوښتل یې تر څو جنګ وکړي. خو کله چې ریدی خان خپلې مېرمنې ته وویله چې زه تا پر الله باندې سپارم او خپل پښتني ننګ ثابتوم نو په دې وخت کې مېرمن تورپیکی هم د خپل خاوند سره ملګری کیږي او په دې هنري جګړه کې د خپل خاوند سره مرسته او کومک کوي. چې بالاخره د دې جګړې په پایله کې د دواړه شهیدان کیږي او دواړه د بولدک د مشهور غزا په هدیره کې خاورو ته سپارل کیږي. که څوک بولدک ته ولاړ سي د دې جګړې د نامتو کسانو هدیره په اسانۍ سره لیدلی سي او د خپلواکۍ په دې جګړه کې د افغانانو زرګونه داسې نومونه ورک کسان سته چې یادونې یې هیڅ وخت نه کیږي. ینه درنو زده کوونکو دا اوس موږ تاسو د نن ورځې لوست کوم چې موږ تاسو د میرمن تورپیکی د ژوند په حق له معلومات ترلاسه کړل چې میرمن تورپیکی د افغانستان یو له اتلو زړورو افغانو میرمنو له جملو څخه شمیرل کېدل چې په نړیواله جګړه کې یې ستر مبارزه د انګریز یرغلګرو په وړاندې سرته رسولې وه. خو ژو غلالي زده کوونکو اوس هم د لوست په راتلونکې برخې ته راځو. د لوست په دې برخې کې ستاسو د کورنۍ دندې یادونه کوم. ستاسو د ټولو خوږو او ګلالي زده کوونکو کورنۍ دنده څه ده؟ د درس لنډیز ولیکئ. میرمن تورپیکی څوک وه او کوم کارونه یې د خپل ګران هیواد افغانستان لپاره ترسره کړل؟ درنو خوږو زده کوونکو، تاسو ټول درنه زده کوونکي به د درس لنډیز هم د درس کومه خلاصه چې ما تاسو ټولو ته بیان کړه تاسو به همدغه د درس خلاصه لیکئ او هم چنان د دې تر څنګ به لنډیز سوال ته ځواب وایاست چې میرمن تورپیکی څوک وه او کوم کارونه یې د خپل هیواد افغانستان لپاره ترسره کړي وه او څنګه یې نوم د افغانستان په تاریخ کې ځای پر ځای شو. نور نو درنو زده کوونکو، زموږ او ستاسو د نن ورځې لوست تر همدې ځای پر و. هیله مند یم چې تاسو یو څه زده کړي واوسیږي او په یو څه باندې پوه سوي یاست، تر څو چې سبا ورځ یو څوک ستاسو څخه پوښتنه وکړي چې میرمن تورپیکی څوک و، څه ډول شخصیت و، تاسو د هغوی د پوښتنو لپاره ځواب ولرئ. خوږو ګلالي زده کوونکو، ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. تر بل داسې درس پورې چې زه ستاسو په درنه چوپړ کې حاضرېږم، ښه وخت درته غواړم. د الله په امان. ښه وخت.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نیکه هله او احترامات می یو زلبه هم قبول کی قدر منو او درنو زده کوونکو، د تل په سیر یو زلبه هم تاسو ټول ته شرغ لاس ویم. د نن ورځې درسي موضوع ته هله من دیم چې تاسو ټول خواجه او قدر من زده کوونکو براترو غو جوړ صحت مند او سجه د صحت چمې په پتن وی. خو جو ګل زده کوونکو، لکه سرنګ چې زمو تاسو د نن ورځې درسي مضمون ته افغان مشهور مرمنو اړوند دی، نو افغان مشهور مرمنې پیژنو او د هغوی د ژوند په حق له بشپړ معلومات ترلاسه کوو. تیر ورځو لوستنه کې موږ تاسو زیات شمېر افغان مېرمنې وپېژندلې، د هغوی د ژوند په هکله معلومات ترلاسه کړل او په دې باندې وپوهېدلو چې څوک وي، څه ډول شخصیتونه وو او کوم کارونه یې زموږ د ګران هېواد افغانستان لپاره ترسره کړي وه. نن ورځ یو ځل بیا هم د همدغسې یو اتلې زړورې افغان مېرمنې د ژوند په هکله معلومات ولو او د هغې د ژوند سره آشنایي پیدا کوو. نو هیله مند یم چې تاسو ټول قدرمن او زړه راتېر زده کوونکي د لوست تر پایه پورې راسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. خوږو ګلالي زده کوونکو، د تل په سیر یو ځل بیا هم یادونه کوم، مخکې له دې نه چې زه ستاسو لوست پیل کړم، تاسو ټول خوږه او ګلالي زده کوونکي باید له خپلو ځانو سره خپل قلم، کتابچه چمتو او آماده له ځانه سره ولري، تر څو د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپلو کتابچو کې له خپلو ځانو سره نوټ کړئ. خوږو ګلالي زده کوونکو، اوس هم راځو د خپل لوست پر لور باندې. زموږ ستاسو د نن ورځې لوست درویشتم لوست، موضوع میرمن حمیده ده. ولو چې میرمن حمیده څوک وه، څه ډول شخصیت و، کوم کارونه یې زموږ د ګران هېواد افغانستان لپاره ترسره کړي دي او څرنګه یې وکولای شوای چې د افغانستان په ځلانده تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړي. خو مګر درنو او ګللی زده کوونکو مخکې له دې نه چې زه ستاسو لوست پیل کړم له تاسو ټولو خوښه او ګللی زده کوونکو څخه دوه ډېرې ساده او اسانه پوښتنې لرم چې دغه سوالونه به تاسو په خپلو کتابچو کې نوشته کوئ او وروسته له هغه څخه به همدغو دوو پوښتنو ته په خپلو کتابچو کې ځواب وایست. راځو درنو شاګردانو ستاسو لومړی سوال چې دی د پښتو په اوسني ښځینه شاعرانو کې څوک پیژنئ؟ خوښه او ګللی زده کوونکو هغه ښځینه شاعرانو چې تاسو پیژنئ د هغو نومونه همدا اوس په خپلو کتابچو کې ولیکئ. که څه هم هغه یوه مېرمن واوسیږي یا هم دوی یا هم درې یا هم څلور، هر څومره مېرمنې واوسیږي د هغوی نومونه همدا اوس په خپلو کتابچو کې نوشته کړئ. دویم سوال، د کومې پښتنې ښځینه شاعري شعرونه او آثار مو لوستلي دي؟ آیا داسې یو پښتنه شاعر شته چې تاسو د هغې شعرونه او د هغې آثار مو لوستلي وي او د هغوی آثار مو مطالعه کړي او یو څه مو ترې اخیستي وي؟ که چیرې داسې یو پښتنې ښځینه شاعري شعرونه او آثار مو لوستلي وي، د هغوی نومونه همدا اوس په خپلو کتابچو کې نوشته کړئ. نړۍ مننه ګرانو زده کوونکو ستاسو له حوصله او صبر څخه. اوس هم راځو درنو زده کوونکو ستاسو د لوست پر لور باندې سمره ستاسو د نن ورځې لوست موضوع مېرمن حمیده ده. لولو چې مېرمن حمیده څوک ده؟ مېرمن حمیده چې یو ادیبه، عالمه او فاضله مېرمنه وه د ارشاد حضرت شاه چې د تیرګیو پاچا صاحب په نوم مشهور وو د نوموړي شخص لور وه. خوښه او ګللی زده کوونکو لولو چې مېرمن حمیده یوه ډېره ادیبه، عالمه او فاضله قهرمانه افغانه مېرمنه وه چې د ارشاد حضرت شاه چې د تیرګریو پاچا صاحب په نامه سره ډېر زیات مشهور وو د هغه شخص لور وه، یعنی پلار یې په خپله ارشاد حضرت شاه نومېده چې په هغه وخت کې د تیرګریو پاچا صاحب په نامه سره ډېر زیات شهرت یې درلوده. په 1290 لمریز کال یې د کونړ ولایت د شګوړک د سیمې په یو علمي او روحاني کورنۍ کې سترګې نړۍ ته غوړولې وې. یعنی مېرمن حمیده په 1290 لمریز کال کې د کونړ ولایت په شګوړک د سیمې په یو علمي او روحاني او فاضلې کورنۍ کې د نړۍ ته سترګې غوړولې وې. حمیده خپل مروجی دودیز زده کړې د خپلې کورنۍ له مشرانو او استادانو څخه ترلاسه کړې وې. له علم او ادب سره یې د زبانی مینې او علاقه او د خپل کورنۍ د علمي او فرهنګي چاپریار له امله یې د ادبي او دینی علومو مطالعې ته دوام ورکړه. حمیده د علم او ادب د لوړپوړو ته رسیدو له کماله او فضیلت څخه برخمنه شوه. یعنی ګرانو او خوږو زده کوونکو، مېرمن حمیده هغه شخصیت وو کوم چې خپلې مروجې او دودیزې زده کړې د خپل کورنۍ مشرانو او استادانو څخه ترلاسه کړې وې او د هغه وخت یو له عالمو او ادیبو مېرمنو له جملو څخه شمېرل کېده چې د زبانی مینې او علاقې او همچنان د خپلې کورنۍ د علمي او فرهنګي چاپریال له امله یې د ادبي او دینی علومو مطالعې ته دوام ورکړ او په دې برخه کې خپل علم او ادب لوړو پوړونو ته رسولی وو او د کمال او فضیلت څخه برخمنه شوی وه. مېرمن حمیده له کوچنیوالي څخه په شعر ویلو پیل کړی وو. ورور یې سید شمس الدین مجروح پیاوړی علمي او فرهنګي شخصیت وو. مېرمن حمیدې خپل دغه د شعر ویلو دوران یا هم د شعر ویلو سفر یې له کوچنیوالي څخه پیل کړی وو. په دغه دوران کې د دې ورور سید شمس الدین مجروح پیاوړی او علمي او فرهنګي شخصیت وو چې له دې سره یې ډېره زیاته همکاري کول. هغه د دې مېرمنې په روزنه کې پوره ونډه لرله. حمیدې به لیکنې کولې او له شعر او ادب سره یې مینه د زړه په وینه پالله. له همهغه لومړیو وختونو څخه یې شعرونه د هیواد په خبرونو کې خپرېدل. یعنی مېرمن حمیده یو له هغه شخصیتونو څخه وه چې د هغې په پالنه او روزنه کې د هغې ورور ډېر ستر لاس درلودله او همچنان مېرمن حمیدې کومې لیکنې او شعرونه چې کول له کوچنیوالي څخه یې پیل کړي وه او د دې مینه له شعر او ادب سره دومره زیاته وه چې د زړه په مینه سره یې دغه خپل شعرونه ویل پالله. او هغه په لومړي وختونو کې چې کله دې په شعر ویلو باندې پیل کړی وو، د دې شعرونه د هیواد په بېلابېلو خپرونو کې خپرېدل. په شعرونو او نثرونو لیکنو یې د سپیسلي اسلام عقیدې، افغاني پات، عزت، غیرت او هیوادپالنې ملي روحیه څرګندېږي. همدغه بې اخلاقي مسایل او د افغانانو میرمنو حقوقونه او ټولنیزې ستونزې په ډیره ژوره توګه د شعر او ادب په خوږه او رنگینه ژبه په زړه پورې بڼه بیان کړې دي. یعنی میرمن حمیدې خپل زیات شمیر آثار او نثرونه ډیډې کړي دي. په هغه کې د اسلام سپیشلي عقیدې، افغاني پت، عزت، غیرت او هیواد پالنې روحیې په باره کې څرګنده کړې دي، او همدارنګه د دې تر څنګ د بې اخلاقي مسایل، همچنان د افغانو میرمنو د حقوق کونو او د ټولنیزو ستونزو ډیر زیات دغسې ټکو ته یې ژوره اشاره کړې ده، او په خپلو شعرونو او ادب کې یې په خواږه الفاظو سره بیان کړي دي. نوموړي د خپل ماما د زوی عبدالغفور خان سره چې یو نظامي منصبدار و واده کړی و، او د ګډ ژوند ثمره یې څو اولادونه دي. یعنی میرمن حمیده په خپله په هغه وخت کې د خپل ماما زوی چې عبدالغفور خان نومېده چې یو نظامي منصبدار و په هغه وخت کې له هغه سره واده وکړه، چې د دې د ګډ ژوند ثمره د دې څو اولادونه دي. دغې نومیالۍ میرمنې سره له دې چې په ځوانۍ کې د زړه په ناروغۍ اخته وه، او له دې عمله یې له کړاوه ډک ژوند درلوده، خو بیا هم د علم او ادب ډیره لیواله او مینواله وه. یعنی میرمن حمیده که څه هم په ځوانۍ په دوران کې د زړه په ناروغۍ باندې اخته وه، خو بیا هم د دغه کوم کړاو او د کوم سخت ژوند سره چې دا مخامخ وه، بیا هم د دې باوجود میرمن حمیدې د علم او ادب سره ډیره زیاته مینه او علاقه درلودله، او په هغه برخه کې یې خدمت سرته رسوه. هغې د هغه وخت د مشهورو پښتنو لیکوالو ګلبچا الفت، قیام الدین خادم، پوهاند رشتین او نور ادبی اثر مطالعه کول. یعنی میرمن حمیده په هغه وخت کې د هغه وخت مشهور لیکوالان چې یو په خپل ګلبچا الفت و، همچنان قیام الدین خادم، پوهاند رشتین و او داسې نور اثر و، د هغوی د به دی همیشه مطالعه کول، او په خپلو منظومو او منثورو لیکنو ته یې په پوره ذوق دوام ورکوه. همدغه یې د ژوند لویه بوختیا وه. یعنی میرمن حمیده په خپل ژوند کې ډیره زیاته چې بوخته وه، هغه د خپل منظومو او منثورو لیکنو په برخه کې یې خپل زیات توجه کوله. دغې نومیالۍ میرمنې د ورپېښې ناروغۍ له امله په 1903 لمریز کال د وږې میاشتې په 15 نېټه له ژوند نه سترګې پټې کړلې. د کونړ په شینګوراک کلی کې خاورو ته سپارل شوې ده. د میرمن حمیدې د نظم او نثر کوم ځانګړی کتاب نه دی چاپ شوی، خو ډېر شعرونه او لیکنې یې د هیواد په مطبوعاتو، په ځانګړې توګه د ننګرهار په ورځپاڼه او کابل مجله کې خوندي دي، چې هغه موږ ته د نوموړي د لوړې شاعري او لیکوالۍ څرګندوي کوي. یعنی د دې د شعرونو د دوه شان څخه معلومیږي چې دا یو ډیره پرمختللې او مخکښو شاعرانو له جملو څخه وه. د میرمن حمیدې د شعرونو له جملو څخه یو شعر په لنډ ډول سره یو څلور بیتونه دي چې همدا لولو. د شعر نوم یې څه دی؟ ای زما کم نصیبه، ما ویله زړه به مې خالي شي لږ لغمه، دواړه سترګې به مې وچې شي لنمه، د شادمنو په ټولګي به شمه، یاده زمانه به راسره ځي په سمه لاره نه په لاره سمه. یعنی دې دغه شعرونه زیات شمېر شعرونه ویلي دي چې د هغو له جملو څخه یو هم همدا شعر دی. خوږه او ګرانو زده کوونکو، اوس هم د لوست په دې برخه کې د متن لنډیز ته راځو. موږ او تاسو د میرمن حمیدې په هکله بشپړ معلومات ترلاسه کړه چې میرمن حمیده څوک وه، څلور شخصیت و. اوس هم د نن ورځې د لوست هغه خلاصه لولو چې د نن ورځې د لوست خلاصه مو څه ده. د دې لوست څخه موږ کوم مهم اهداف لاسته راوړي، هم هغه کوم مهم ټکي دي چې باید موږ او تاسو همیشه په ذهن کې واوسیږي. ولو چې میرمن حمیده د پښتو ژبې معاصره لیکواله او شاعره وه. نوموړې په 1290 لمریز کال د کونړ ولایت په یو عالمه فاضله روحاني کورنۍ کې زیږېدلې او رالوی شوې و زده کړې یې د خپلې کورنۍ له استادانو څخه کړې او د خپل ځانګړي ذوق او علاقې له مخې یې د دیني او ادبي علومو مطالعې ته دوام ورکړی و. شاعري او لیکوالي یې د ځوانۍ له لومړیو څخه پیل کړې او د پخوالي پورته یې رسولې او په ادبي کړیو کې یې له لوړ نوم او شهرت څخه برخمنه شوې وه. یعنې میرمن حمیده یو له هغو شخصیتونو له جملو څخه وه کوم چې د پښتو معاصره لیکواله او شاعره وه. نوموړې په 1209 لمریز کال د کونړ ولایت په یو عالمه او فاضله او روحاني کورنۍ کې زېږېدلې او رالوی شوې وه چې د خپل وخت دودیزې زده کړې یې د خپل کورنۍ د استادانو او د خپل کورنۍ د مشرانو څخه زده کړې وې او ډېر زیات شوق او علاقه یې د دیني او ادبی علوم سره وه او هغوی مطالعې ته یې دوام ورکړی و. همچنان په دې برخه کې یې خپله شاعري د پوهوالي تر دورانه پر رسولې وه او همچنان په دې برخه کې یې زیات لوړ شهرت ترلاسه کړی و. په 1993 لمریز کال په کابل کې وفات شوې ده. د شعر یا هم نثرونو ځانګړي کتابونه یې نه دي چاپ شوي، خو د وخت په موقعتونو، خپرونو، مجلو او اخبارونو په ځانګړې توګه د ننګرهار ورځپاڼو او کابل مجلې کې یې ډېر شعرونه چاپ شوي دي چې د نوموړي د غوره شاعري او لیکوالۍ څرګندونه کوي. نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ ستاسو د نن ورځې د لوست خلاصه هیله مند یم چې په یو څه باندې پوه سوي یاست او یو څه به مو زده کړي واوسېږي. اوس هم د لوست په راتلونکي برخه کې د کورنۍ دندې پر لور باندې راځو. درنو خوږو زده کوونکو، ستاسو کورنۍ دنده د درس لنډیز ولیکئ همچنان او د تیرو ورځو په درس باندې له سره څخه تکرار وکړي او وګوري تاسو ټولو درنو زده کوونکو څومره افغاني اتلې مېرمنې پیژندلې دي او څومره د خپل ګران هیواد له تاریخ څخه خبر یاست او د افغانستان له تاریخ سره آشنایي مو پیدا کړې ده. یعنی خوشحال که درمنو زده کوونکو موږ او تاسو زیات شمېر افغاني مېرمنې وپېژندلې، د هغوی د ژوند په هکله مو معلومات ترلاسه کړل. تاسو ټول درنو زده کوونکو به یو ځل بیا هم خپل ټول د تیرو ورځو لوستونه یو ځل بیا تکرار کوئ او لولي به چې تاسو څومره افغاني مېرمنې پیژنئ او د هغوی د ژوند د تجربو سره شناسي وي است، هغوی د تاریخ په حق لمو لوستلې دي. نور نو درنو زده کوونکو، زموږ او ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. تاسو ته ښه وخت غواړم. د الله په امان.
د ازادۍ رادیو د درسي ساعت خپرونې د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږئ. 00 300 1 3 1 1.
د آزادی میلمه.
سلامونه د ازادي رادیو اوریدونکو، ستړي مشه د ازادي میلمه پروګرام ته مو زه فریده سیال هرکلی کوم. نن را سره په پروګرام کې د زابل ولایت اوسیدونکي بریا سواک ده. بریا سواک د چې څوک ته زده کړې چرته کړې دي او همدارنګه د سوداګري ژوند پایلې کوم ځای کړې دي، د نور سره په ازادي میلمه پروګرام کې خبرې کوو. بریا جانې، ستړي مشه، پروګرام ته په خیر راغلې. په پایل کې راته وایي چې بریا سواک څوک ده، پیدایښت چرته شوی او زده کړې چرته کړې دي.
سلامونه تاسو ته فریده جانې او ټول اوریدونکو ته چې زما آواز د ازادي راډیو څخه اوري. زه بریا سواک یم د افغانستان د زابل ولایت څخه. چون ما خپل د مکتب د ختمیدو څخه وروسته په مختلفو بخشونو کې ما زده کړې کړې دي. مثال ساينس څنګه ده چې له ساينس څنګه فارغ یم، همداسې قابله کې ده چې خپل قابله یم، او په همدې نږدې وختونو کې ما بزنس ته مخه کړې، تجارت ته او مدني فعال یم.
کدی راته وایي بریا جانې، په زابل ولایت کې تاسو ول چلته مو زده کړې کړې دي، د ښوونځي په اړه ته وایست خلک شکایت کوي چې په زابل کې په دغه تیرو شلو کلونو کې جګړه وه، اول تنجونې له زده کړو ډیره برخه محروم وي او دوی ښوونځي نه درلودل، ښوونځي ودانۍ نه وي، خو ستونزې ډیرې زیاته وي. ستاسې مکتب څنګه و؟ د هغې کیسه که راته وکړې. او ښوونکي مو څوک و؟ ښځینه استادانې وې که نارینه استادان هم پکې وه؟
ډیره زیاته مننه، چې زه وایم موږ خو خپل درسونه وخت جمهوریت کې مثال پایته رسول دي. زبر رښتیا هم تقریبا همداسې و، چې موږ خپل درسونه مرکز کې سات رسول دي. زموږ ټول استادان چې و هغه تقریبا ډیره زنانه و، او مشکلات و د ښځو په وړاندې. چون دایم افغانستان داسې په یو حالت کې دی چې دایم د ښځو زنانه په وړاندې، د خویندو په وړاندې، د زده کړې تحصیل په وړاندې ډېر مشکلات وي. نو زبر همداسې ولایت و، چون ډیری مشکلات چې موږ درلودل د ښځو د زده کړې تحصیل په اړه، هغه په ولسوالۍ کې، یعنې د مرکز څخه په لرې پرتو سیمو کې، دا چې مثال د زده کړو لاسرسی نه درلود، یا هم د دې کورنۍ د اجازه نه ورکول، او ځینې داسې نور مشکلات وو. او تقریبا مشکلات زیات وو زابل ولایت کې نسبت نور ولایت ته. شو مثال ورکړم زون ته، مشکلات وو ډېر.
او بریا جان، تاسو چې کله ښوونځي ته تللی، د هماغه ساده لباس د مکتب چې د نجونو درلود، هغه مو اغوسته که نه؟ جاب چادري مو ورسره کوله؟
یعنی زه چې خپل حقیقت درته ووایم، هغه وخت کې خو زموږ دا لباس که څه هم سپین ټیکری و او نور تور مکالي و، خپله که زه درته وایم په مختلفو روشونو طریقو سره. مثال موږ خپل حجاب هم راته وایي، هغه وخت هم حجاب و، اکثر خویندې به دا شنه چادرې کولې، او ما خپل چې مثال کولی دا حجاب تور حجاب مو کوه، او اکثره سې خوندې هم ولې چې دوی به تللي موټر کې تللي او راتللي، دوی به نه به حجاب کوه نه به چادرې کوه. نو په دغه طریقو سره خویندې خپل درس ته تعلیم ته ادامه ورکوه.
د کورنۍ په اړه راته ووایه، څومره کورنۍ اماده وي چې نجونې پرېږدي هلته درس ووایي؟ لکه د مرکز نه علاوه نورو ولسوالیو کې کورنۍ نارینه غوښتلې چې نجونې لاړې شي مکتبونو ته درس ووایي؟
بله، لکه څنګه چې ما مخکې هم اشاره ورته وکړه، په لرو پرتو ولسوالیو کې سیمو کې تر ډېر حده پورې پلرونو اجازه نه ورکوله خپلو لورانو ته، خویندو ته، چې سمدي لاړ شي تحصیل وکړي، پسل تعلیم وکړي، مکتب ته لاړ شي، حتی یو عادي مدرسې ته لاړ شي. چون فرق یې تر ډېره حده پورې په زابل ولایت کې هم همداسې یو مشکل و، چې اجازه یې تر ډېره حده نه ورکوله خپلو زنانه طبقې و ناسته چې دوی لاړ شي. او اکثره داسې خوندې هم موږ لرلې چې دوی په پټه باندې د فامیلونو سره مکتب ویله، او ډېره داسې خوندې هم ویلې چې دوی پلرونه تشویقولې د ورونو د خوا، د خاوند د خوا، دوی به خپل مکتب ویلې. نو فرق یې لرئ، خو ډېرې که زه درته وایم فوکس په دې باندې دی چې ډېرو خویندو موږ په د تحصیل تعلیم لګاس دې برخې وي، او په ډېر رنج سره به دی کولې به هم زده کړې ډېر په سختۍ به ویلې په پټه توګه، یا همداسې نور طریقې به دی کارولې. ته ډېر حد پورې ورته اجازه نه وه.
ستاسې ملاتړی څوک په کور کې؟ خپله دې ډېره مبارزه وکړه که نه کورنۍ کې هم درسره چا لاس یو کړی و ستا ملاتړی کوه چې زده کړې وکړي؟
بله، زما مورجانه شکر چې ژوندۍ ده، تر ننه پورې که څه ما واده کړی دی خو تر اوسه پورې بیا هم دایما ملاتړی ده دایم. او ورپسې مې پلارجان چې هغه خپله یو باسواده کس و، د تعلیم او تحصیل شوقي و تر اوسه پورې، نو هغوی ما سره ډېر کومک کړی دی، او زه منندوی یم ډېر کومکونه یې ما سره کړی دی، ما ملاتړی کړی دایم.
ښوونځي کې بیا تاسې خپله څنګه وایي؟ ستا شوق څومره و چې درس ووایې؟ که مضمون دی خوښې د تکړه وي نه وي
د ځان صفت به وسي، صفت به یې نه کوم، حقیقت به ووایم. ما تعلیم او تحصیل سره ډېره بې حده شوق او علاقه ده، د هماغه وخت چې زه پرې پوه شوی یم چې دا تعلیم او تحصیل دی، او تر اوسه پورې زه د څلورم صنف څخه تر دولسم پورې زه اول مره فارغه شوی یم. بیا همداسې چې مثال ما وویل چې ما ساینس څنګه ویل، قابلګي په دو کې هم زما ټولې فیصدي د نوي څخه پورته، یعنی زه په ډېر لوړ درجه فارغه سوې یم. چون دا د خاص شوق او علاقې څخه کېږي، تر اوسه پورې زه مطالعه کوم په مختلفو بخشونو کې، او زه خپل مطالعې ته دوام ورکوم. یعنې که څه هم زه اوس فارغه سوې یم، خو زه بیا هم تر ډېر حده پورې کوشش کوم خپل ټول وخت یا ډېری وخت مطالعې ته ورکړم.
مکتب نه مو یادونه وکړه چې لومړی فارغ شوې یاست، بیا پانتون مو دولتي وویلې که نه شخصي مو چېرته زده کړې وکړې؟
نه، ساینس څنګه چې مې ویلې ده دولتي مو ویلې ده، دولتي مو ویلې ده، او بیا چون ما شخص قابله کې ویلې ده مې قندار ولایت کې ویلې ده، دا به شخصي و. ساینس څنګه مې دولتي ویلې ده، او قابله کې شخصي فارغه یم.
په قندار کې مو ساينس پانځه مو ویلې مالته کنه زابل کې؟
نه، قندار ولایت کې مې قابله کې څنګه ویلې ده، او زابل کې ساينس نه فارغه یم. ساينس ډیپارټمنټ.
د پانتونونو وضعیت زابل ولایت کې څنګه ده؟
فعلا
په خو لګښت چې کله درس ولغه وخت کې څنګه و؟
خو چې فعلا خو ټول خبره چې په پد درغله د شوز په وړاندې کده په خاص خبره وکمه اما خبره کیږي ډیره خو د شو خلک لرل چې نور هم خپل مثال مکتب سره مثال تحصیل دوام ورکي دی به جزنه لرله یا به دستي چې فکر مکړه وي اکثر پښتانه داسې د غلری عادت خو نه چې به درسونه به ویلې کله دې دولسم سفاره دی به دستي واده به ورته وکړه نامزاد به کې بیا به یاد فامیل د اجازه نه وي څنګه خو بیا زمينه برابر او شوزو ته تر ډیر حد پورې خوندو ته چې دوی لوړې زده کړې وکړي یعنی خدا چې ډیر مشکل وو بابا چې ما خو چې ما دولتي ویلې دا د فامیل لپاره مشکل وو د فامیل لپاره مشکل چې ته به اجازه نه ورکوله چې د نورم خپل ځکه څه کوي چې کوي کنه نور تحصیل څه کوي اې دوله سم دی ویلي نو دا څه مشکل هغه وخت کې ډیر
پاپا پانتونیز د کړو کې مور کلار ستاب ملاتړی وو
bale bale o mahkeme ham wele yadawana me katrna na por che za kum maqam o maqif ki ma sma murjana o dum katam ki larjan imam latari
بریا جانې د واده یادونه مو وکړه چې کلنجونی په زابل یا په ټوله کې ساسي په سیمه کې له مکتبه پخوا فارغې دي چې اوس خو زده کړې نشته ده کورنۍ به ورته ویل چې بس د دولسم صرفه پورې دی ویل نور مو وایه تا کله تصمیم ونیو چې واده وکړي؟
ما هم کله چې مې مکتب خلاص کړ ساینس څنګه مې ویلې کله چې له ساينس څنګه څنګه داسې تازه فارغه سوم نو بیا چون تصمیم ونیو دا مې شو بله چې زه مثال واده وکم بیا نو کله چې مې واده وک قندار ولایت کې نو دغه څخه وروسته د واده څخه وروسته هم بیا ما خپل اوس دوکټر ته ما ورکړ بیا ما قابلیت څنګه ویلې ده نو تر دې دمه پورې زه خپل زده کړې کوم که غار بخښ وي زه دا ادامه ورکوم دوام ورکوم
که د پختن ډیره شخصي نه وي واده مو په خپل خوخه کړای د کورنۍ خوخه
ته ډیره هدا پوری که زه وایم یعنی سم په نیمایي ام زما خوښه ام د فامیل او زه فکر کوم چې دا سی ودونه به ډیر کمه به وکنه چې هم د پلاچان مورجان رضایت وي او خپل هم د مکه ما کس ما د خوښ هم د فامیل په خوښه مې هم
درس پر واچ پړه ویروس د نه پختنه وکم په زابل کې پټول کې انجونی څنګه دي آیا دوی کولای شي په انتخاب کې لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه یو څه داخله وای نور انجونی مم داسې دي کنه یوازې کورنۍ په خپل خوخه ورته سړی پیدا کوي انتخابي ورکی
لکه څنګه چې مثال ما ته ژوند کړی دی بیا معلومات لرم زابل ولایت کې هم خپل یو مرکز شار کې هغه فامیلونه چې هغه سواد لري با سواد وي سواد خوښوي هغوی تر ډېر حده پورې اجازه ورکوي خپلو لورانو او خویندو ته چې هغوی خپله تصمیم ونیسي خو متاسفانه دا مشکل نور هم زیات سوی دی پخوا په کچې په پرتله نور هم ډېر سوی دی چې په لورو پرتو سیمو کې زموږ خویندې دا حق او اجازه نه لري چې هغوی په خپله خوښه باندې خپل د ژوند تصمیم ونیسي خپل تړون ونیسي خپل خوښه باندې تر ډېر حده پورې هغوی جبرین کاګانې دي او یا په بدل کې د خپل پلار یا ورور یا ځین د سنور مشکلات چې دی ودونه کوي تر ډېر هدا پوری په سیمو کې فلور ځاینه کې دی حق نه لري چې خپل خوښ باندې تصمیم ونیسي ځکه چې دی دا کار وکي دی د پاره شرماوار خبره ده دی د پاره یو تانادار خبره ده دی د پاره تانه او پیغور دی دی د رسم او فرهنګ او رواج په ټکر کې دی دا خبر راز دی ودونه کوي د فامیلونو په خوښ باندې خپل خوښ باندې نه
پټول کې واده کول څومره مصرف لري په زابل کې مثلا پنجلې باندې تاسو ولور اخلي او د لکور باید پنجلې جیز وکي یا کنجلې کورنۍ خپل جیز برابرې درس مروج پړې ته وایي
کزه درته وایم فردا جانې په زابل ولایت کې چې دا اول ور نسبت نور ولایت ته چې زه قرباني خبره لرم مثال لکه وردګ ولایت سنور اول ور زیات یا ولرونه پرپینځلاکه شوارلاکه ولاکه افغانی باندې رسیږي او دو سره سره به د خاون فامیل به هم تلاور کوي هم به کور کوي هم زه نور مصرف کوي د انجلی کورنۍ چې د فقط هم دغه ولور اخلي کپینځو
یې نه دی، هغه کم ټیټول ورچې دی، هغه 5 لک زبل ویل بیا د دنجلې پلار دی، پیسې چې په بخنه سر بریا جان د پیسې چې بیخلی بنجلې د بیرته تلاور ته پخلی کورور ته پکې چې ور باندې
ما درته ویل کنه فرق لري. اکثر د سکورنې وچې تر ډیره حد پورې دغه تلا یا د کور مصرف او د کور چې دی دا خوند کوي، او ځین د سکورنې هم ساده چې بیرته دغه دنجلې کورنې په دامه اول ورکي دا شان پوره کوي. مثال که تلا ده یا د کور مثال فرنیچر او داسې نور وسایل، خو ولور چې دی نسبت نور ولایت ته په زبل ولایت کې لوړ دی. ما درته ویل چې هغه کم ولور چې دی د هغو 15 لک 4 لک افغانۍ دی، چونکه راسه دغه نور ولایت ته مثال 4 لک افغانۍ 3 لک افغانۍ زبل کې لوړ دی.
څومره تاثیر کړی دومره لوړ ولور په ځوانانو باندې، په پیغلو باندې، په زلمیو باندې؟ ځکه چې په ګل کې روپۍ خو ډېرې زیاتې پیسې دي، هلکان څه کار کوي چې دا پیسې بیا دومره پوره کړي؟
بلې، اوله تاثیر هم د نجونو په فامیل باندې کړی دی، هم د هلکانو. اول به راست د نجونو فامیل ته خپل نجونکان چې دي عمرونه یې ډېر سي، ځوانان د دې توان طاقت نه لري چې مثال دی وغواړي ودونه وکړي. اول دا یو تاثیر منفي چې دی په نجونو فامیلونو باندې، کورنۍ باندې. هغه د ډېر عمر د پاره دي، مثال عمر نه زیات وي، دي په کور کې پاتې وي. او په دوم قدم کې تاثیر منفي چې دی په نارینه باندې، هغوی هم همداسې و بوله چې عمر نه زیات وي، ودونه نه کوي. او یا دوی د همدې پیسو د ګټلو لپاره ایران ته ځي، پاکستان ته، ډېر نور سخت کارونه کوي، چون که اوس راسو کاري سطح کارونه ډېر کم شوي دي د ځوانانو په مخ باندې. نو که ولور په اوسه کې هم دومره جګ سي او کارونه هم دغسې کم سي، نو تسمات منفي تاثیر یې بیخي زیات کړ دی، هم په نجونکو باندې، هم په نارینهو باندې، هلکانو باندې.
او پتا خو یې ولور نه اخیسته خپله دی ولور.
یعنی زه به قدر ته وایم، قدر درته وایم، ما ویل شکر پلار جان می دی یو به باسواده کاسته یا وکاسته یا زبره حقیقت کوم خبر ته کوم باندې درې لکه اندغه خسته دی ول وره خسته درې لکه فانی په ماګه کې ماګه مخفل پلاس کې چې زړه ماګه پی وکم. یعنی حقیقت خبر راسي په همدو کې سره سره پلار جان می را تر سره ک څه چې ما غوښتل واخلم، څه چې ما په زړه ماګه می خسته دي.
د سه امکان نه لري چې یو کورنۍ مثلا باسواده وي، پویګی انجلې ولک سره خوښوي په خپل کې پنجلې پیسې وانخلي، کنه بیا غنجلې میړه کړه قدر نه لري.
رښتیا هم داس خبرې ستادي، داس موضوعګان ستادي، خو دا هم فرق کوي. اندس موږ نو سوال چې دایم بر ټول اندس نجونه چې مثال هغه نجونه چې مثال پیسې زیاتې واخی اوږي به قدر لري کنه؟ فکر کوم تاسو موضوع هم داس شي سوال، او هغه چې مثال پیسې وانخلې هغه دی قدر وي او اندس یو څه ستادي. خو ته ډېر پوری نه، ما درته ویل فامیلونو کې فرق وي، لکه څنګه چې دغه د لاس په ګوت کې فرق دی، اندس انسانان کې فرق دی، فامیلونو کې دغه په هاوي کې هم فرق ستدي. داس فامیلونو زه پیژنم چې پیسې نه واخیستي، خو بیا هم دا انجلې ته قدر ورکوي، شکر او ژوند لري. خو داس فامیلونو هم پیژنم، داس کورنۍ هم پیژنم چې جګې پیسې اخیستي وي، دغه خو بیا هم ژوند ښه نه وي، خراب نه وي. یعنی زه په کل سر نسم ویلې، نو سو ویلې چې مثال دا خبر د حقیقت لري، اچھا چې پیسې اخیستي وي هغه قدر لري، او چا چې نه وي اخیستي هغه بینه لري.
اشپزی پر ته وایست، اشپزی کولای شي، څه په خولای شي؟ زابل کې کوم خوراک ډیر مشهور ده؟
بلې، او چون زه ډیر وخت کاروبار کې تیروم، اشپزی مې زده ده، کله کله کومه چې وخت وي کومه کومه، خو چې کله وخت نه وي یا فرصت نه وي نو بیا خویندو یا کورنۍ او دته پاتې وي. زابل ولایت کې د دې کار رواجی غذا درته شم، رواجی خواړه مثال چې دوی رواج دي په خېجه په ودونو کې کنه، محفلونو کې هغه مثال قابلي ده، شوروا چې ورته وایو ده، قورمه چې ده، دغه د دوی هغه ډېر رواجی غذاګانې دي.
یعنی که څوک زابل ته په مېلمستیا په چکر لاړ شي، زابلیان ورته څه پخېږي؟ دا د زابل ډېر مشهور خواړه دي.
امدا شوروا ورته ډیر زیات پخوي، قورمه ورته پخوي، قابلي پلو. دا د زابل ولایت یعنی تسراسي د دې په هر ودونو کې، هر مېلمستیاو کې د دوی دا غذا خامخاوي. که دا غذا نه وي بس دوی هماغه مهمان ته بیخي مهماني نه وایي، هغه هماغه واده ته بیخي واده نه وایي. دغه درې غذاګانې دي، مشهور غذاګانې دي.
ستاسو په سیمه کې نور داسې څه ډېر ښایسته دي چې نور ولایتونو کې یا نه وي، یا کېدای شي ډېر کم وي؟
بلې خوشبختانه مور زابل ولایت چې دای ډېر شدغه لري سبزی لري مثال ک سبزیجات قدر توایم ډېر خوندور سبزیجات لري نسبت نور ولایت ته چې ما مثال خوړل ک څه هم بنور ولایت کې هم ستادي خو په دومره کاچ خوندور چې مثال دوی لري یا کری alternator ستادي او په دوم قدم کې مثال انځر انګور دغه میوې چې دی په زابل ولایت کې ډېر شي پیدا کیږي او ډېر په خوند سره خوند یې نسبت مثال نور دغه ته ډېر فرق لري نور ولایت ته.
تاسو مخکې دا ونه وکړئ چې تاسو د تجارت په برخه کې کار کوئ، په کې کارونه مو څنګه دي؟ کله مو په دې برخه کې پیل کړی چې تجارت وکړئ او کومه برخه کې کار کوئ؟
ډېر مننه چې کوم وخت چې مثال نظام واوښته یا چون ما پانتون کې استاد کوله او شفانه کې هم خپل مسلک پر مخ بيوي نو کله چې کارونه ګډ وډ سو مثال موږ خپل وظیفه د لاس ور کې بیا ما تصمیم ونیو چې زه باید یو شخصي کاروبار وکم. زه خپل انلاین سوداګري هم کوم، حضوري سوداګري هم کوم چې ډیر فوکس په ماده دي بهداشتي بخش کې دی، زنانه بخش مثال زنانه کریمونه شامپوګانی ټول بهداشتي وسایل چې مثال یو خور یا زنانه ترتیا لري زه دغه په انلاین شکل هم باندې خرڅوم او په حضوري شکل باندې هم خرڅوم.
بازار څنګه ده؟ آیا په زابل کې یا په پنور ولایتونو کې خلک د انلاین خرید و فروش سره بلد دي؟ کولای شي خويندې دا سامان چې تاسو خرڅوي انلاین واخلي؟
بله، او تر ټولو هدف پوری از ما کاروبار په حضوري شکل باندې روان دی، چون په انلاین توګه یا خو ډېر خوند سره بلد نه وي، یا مثال دی وسایل نه لري چې مثال موبایل یا د نت او دا مثال دی سره آشنا نه لري یا د دې کوم لاسرسي نه لري. او تر ټولو هدف پوری ستادي چون از ما کار مخده په زابل ولایت کې نه دی، زه د افغانستان نور ولایت ته کندهار مثال درته وایم، غزنی او کابل دغه ته زه اموال لږم په ولایت کې تر ډېره حد پورې خوند ورته لاسرسی لري، خو په خود زابل ولایت کې زه خپل ډېر کاروبار په حضوري شکل کوم.
تاسو لکم ځای نه راپیل کړو، دا فکر د کوم ځای نه پیدا شو او دا سامان چې تاسو خرڅوي دا لکم ځای تاسو ترلاسه کوئ؟
ما چې مخکې یادونه وکړه لکم وخت چې ما خپل استاد د لاس ورکه یا قبل کې بخش کې ما خپل وظیفه لرله، نو ما دا فکر پیدا سو چې زه باید یو نور څه هم کومه، زه کوم داسې کېناستل او نه مې کېدل شکار نه دی. علامه هغه وخت ما دا فکر پیدا سو چې زه خپل یو د کور سرپرست هم هم تر ډېر حد پورې، او بل ما خپل دا وسایل چې راځي دا زه له ایران څخه راوړم، د ایران څخه دا وسایل ما ته راځي، ټول اموال سامان دلته افغانستان ته راځي، هماغه موږ راخلو بیا خرڅو په خویندې باندې.
ګټه یې څنګه ده؟ دا دومره زما چې تاسو باسه یا بیا هم دومره ګټه هم بیرته ترې ترلاسه کوئ که نه؟
بلې، او ښه ده ګټه ښه ده، چون که چیرې ووایم کارونه کم شوي دي، که چیرې کاروبار نه اقتصاد خراب دی یا ډېری خوندې، یعنی که چیرې زه دا وایم که چیرې خوند وظیفې لرئ څونه ویلې موږ به ګټ څو چنده وا، خدا چې وس پیسې نسته دي، کاروبار وس نسته دي، نشته دی د خدای فضل دی ګټ پکې کوو، خو ان تر هغه حد پورې نه چې موږ مثال هدف یا موږ خپل هدف ټاکل وي تر هغه پورې موږ ګټ نه کوو. خو بیا هم چې نو سبا کې ستونزې مشکلات زیاتې د خويندې او ځوانانو په وړاندې کاري فرصتونه ډېر کم شوي دي، ګټ پکې کوو خو تر کوم حد پورې چې باید ګټ وسی تر هغه پورې نه.
بریا جانې، که اوسنی وضعیت وګورو په افغانستان کې نجونې مکتبونو ته نه ځي، همدارنګه پوهنتونونو ته نه ځي، او ډېرې کېدای شي په کور باندې ناستې وي، وخت ولري، ستاسو په باور باندې دوی څه کولای شي همدغه آنلاین کاروبار چې تاسو پیل کړی، تاسو څه حل لاره دوی ته تاسو وړاندیز کوئ چې که دوی وغواړي کار وکړي یا پیسې وګټي، دا ستاسو کاروبار څنګه ده، کولای شي دوی هم وکړي که نه؟
بله، بله، زما ټول خویندو ته ټول ځوانان ته البته قنار نوي کزنانه همدان پیغام دی. اول زه خپل یو مثال مې د پاره چې ما باندې مم داسې ما وویل چې ما خپل دوه وظیفې لرلې، ما باندې په مخ باندې سوالي وظیفې نه لاس ورکې، دوی هم کولی سي ما په څیر باندې بیل آنلاین سوداګری څخه کور کې مثال که د یو ښه خیاطیان یو خیاطي وي خیاطي وکړي، یا که د کوم صنایع دستیز دا وي کلاسیک کارونه زده وي، کولی سي هماغه پر مخ ووځي، یا د مالداری کولای سي کولای سي ما پر مخبوزي انلاين سوداګري کولای سي په مختلفو بخشونو کې چې نو سمو ډېر کاروبار په افغانستان کې انلاین سوي د خرید او فروش ټول انلاین سوي د تر حد پورې دوی هم کولای سي چې د غوړې وشم څخه استفاده وکي دوی کولای سي هغه ورته چې دوی لري په کار واچوي دوی کولای سي کوم سرمایه چې لري هغه بیا ځای مصرف نه کی کولای سي د ډېر کم سرمایه څخه شروع کی شخصي خصوصي سوداګري ته کاروبار تجارت دوی کولای سي لډر کم څنګه شروع کی
په روسي کې د بریا جانې پیغام او مغون جون ته چې په کورونه ناست دي ځکه لنی شي کولای په ټوله کې خزه له کارونو راګرځول شوې دي تاسو روسي خبري ورته څه دي
ډېر مننه فردا جانې زما پیغام د افغانستان ټول ځوانان ته خاص ډول خوند ته دادا یا چې مثال د دایمي کوشش وکي تلپاتې کوشش وکي نه دا چې یودم کوشش کوي او راز وکي یعنی مطلب مې دا دی چې نو امید کېږي دنه هر ورځ ډېر کم کم کوشش کوي دی به خامخا هدف ته ورسیږي نو باید کې دل لاو نه هلي کې دل دا پاس کې د مړ انسان معنا لري کچیر دی واړ چې پیشرفت وکي هدف ته ځم ورسی په کور پاتې کې دل او نو امید کې دل دا یوازنی لار نه ده بلکې دا غلار د هغه لارج دی نور هم خرابوي نور هم شاته پاتې کوي کدی واړ چې پرمخ تاګو کې او څه د کړې او څه لاسته راوړي د دې هر وس کوشش کوي خو دایمي دي کوي نو مې د کېدل د شیطان کار دی دی به دایم خپل هوښ ته دوام ورکي او هیڅ وخت هم د خپل در نامې د نسې دی به دایم لخ په ځان څخه داس فکر مفکوره ولري چې دی هغه ته ورسېږي یعنی کچيري د انسان په ذهن کې فکر پیدا شي هله پیدا شي مې پیدا شي دا په دې معنی ده چې دوی خامخا هغه در سیدای سی خو په دایمي کوشش او مې سره
ډیر زیاته مننه کوم دان بریا جانې چې وخت پرې خود راغلی را سره د خبرې وکړې خوشاله شو چې موږ د افغانستان د جنوب زابل ولایت نه یو بل پیغله ځان سره درلودل چې دوی د پرمختګ یو ښه کیسه یو ښه داستان ځان سره درلود مننه او بیا کور مو ودان چې خبرې مو را سره وکړې
ډېر مننه فردا جانې تاسو او ټول همکاران ډېر مننه چې ماته وخت راکړې زمو د خوشو خبر لایک وګڼلم چې تاسو سره یو کمی تاسو آواز مې اورېدې ډېر زیات مننه مننه خیر اوسې
پرنا باندې مېن خو تیرو نه نه یریګم زخ پیمان پا گناه نیم خو پینا غاو رکیگم پرون تو خم وم ننگولیم سبا بیا بخاو رکیگم زد باد یا و چپیم پس احراب باخت ریگم کل باد کل باران شی کل اور که اس وزیگم خوز زم پا مخزما کود ریگم او رکیگم رنگ پجان ورشم یو رنگین دا بڑے ٹالشم رنگا رنگ رنگین جمال کے سپین شم شم گڑے گم چھت مستوب میں فل کے پسا کے یو پجام ورشم لیون شان خمار شم بخونوں کے خورے جهان تیار تیار شی ورشی تندر شی عذاب شی ز پختون دا پختو غرشم نه یری غم نه نړی غم چې د علم په جهان کې دو خیار او پاک کې نم هم وی پوری خندا کړم هم پزان پوری خندې غم په فکرونو لیونې شم پلټون لټون شم ستړې خیر دا غیل راغلم نا پوئی گم نا پوئی گم خوز زمان 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 تل روان یم اپا مخا یو مقام تا ور روان یم یو مقام تا برسی گم چی پلارا کس راغل کتیارا وی کرنا زرنا کیم خوشالا خودیارونا نا یاری
Thank you. خو تیارو نه نه یریږم زخ پیمان په ګنا نه یم خو پینا غاور کیږم پرون تخم وم نن ګل یم سبا بیا بخور کیږم زد باد یو چپیم پسرا په باغ تیریږم کل باد کل باران شي کل اور کې اوس وزیږم خوز زم په مخ زما کو دریګ مور کیږم چت رنگ په جان ورشم یو رنگین دا بوډه ټال شم رنگا رنگ رنگین جمال کې سپین شم شم ګډېږم چت مستو په محفل کې پسا کی او په جام ورشم لیونه شانی خمار شم په خوبونو کې خوریږم